سلام وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی دغه پروګرام ته ښه راغلاست. پیل د خبرونو په لنډیز کوو. بې پولي خبریالانو ویلي د طالبانو حکومت تېر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو حکومت که څه هم د بې پولي خبریالانو په تازه راپور لا څه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ته د دوی په خبره د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه ورکوي. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم قمندان په کابل کې وژلی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې کړې. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قمندان یې ورووژه. مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی. د طالبانو حکومت ویلي د داعش دغو کسانو د کابل په جوماتونو او خانقاو بریدونه کړي وو او د برېښنا ستنې الوزولې وې. طالبانو وړمه ورځ یعنې شنبه هم ویلي وو چې د تخار په مرکز طالقان ښار کې د داعش اته جنګیالي وژلي دي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي داعش یا اسلامي دولت ډله او هم د پخواني حکومت پوځیان د طالبانو لپاره اصلي ګواښونه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3000 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي د غذایی مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. تاجکستانی چارواکي وایي په خپلواک سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي زویر رجبوف او خورسند مازوروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه ورستول شوي، خو دوی ترې ډډه کړې ده. د دوی په وینا عملیاتو کې لس نور کسان چې د دغو د دوی په خبره مجرمانو پلویان ښودل شوي نیول شوي دي. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 340 ډوله باروړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د سهار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تیره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوي، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
مخکخه خزي
د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د میرمنو په لاسته راوړنو، تجربو او ستونزو خبرې کیږي. نن د خزو پاک لا غږیږو چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی. دوی مدني فعالیتونه کړي دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسؤلو کسانو تر غوږونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دم ګړی په څه ډول حالات کې شپې ورځې تیروي، په څه بوختي دي او راتلونکي ته څه پلان لري، له خپلو درنو میلمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې له مدني فعال او ښوونکي قمر نیازی او افغان لیکوال او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي، په خیر راغلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قمر نیازی یم.
بله، ډیر زیات مننه. په پایل کې راځو میرمن نیازی ته. له تاسو خاورو درته وایي چې مدني فعالیت مو څه وخت له کومه ځای څخه پیل کړ؟
نری مننه ستاسو د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیکه هلې وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسوي یو موخې ته، یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلاره کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حوالی دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسوم، نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو وایي مرغان هغه سره کینی چې بړکې سره ورته وي، نو همدغه د معلمۍ په دوران کې د همدغسې هم فکرو دوستانو سره ناستې ولاړې مې درلودل او بالاخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت په هکله موږ اقدام وکړله. د دیارلس و اتیا یم کال و چې ما د ملالۍ د لیسې مدیره وم، ما همغلته د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړله، یو مجله مو په لومړي سر کې جوړ کړله، بیا مو کره کره دا نهاد سره برابر کړه، ترتیب مو ورته جوړ کړه، اساسنامه مو ورته جوړ کړه، بیا نو ډېر خوندې نور ځوانان موږ سره راغله، هم فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بالاخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر دپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې موږ وپارولو دې ته د ټولنې ناخوالې وې، بدبختۍ وې، د ښځو ږغ ته پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړه.
بله بله، ډیره زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځو را بسو میرمن زمان ته. تاسو له تاسو به لومړی د زده کړو په هکله واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړي دي.
السلام علیکم، زه خپل په وار سره خپل سلامونه تاسو د خپرونې میلمنې ته وړاندې کوم. ډیره مننه تاسو څخه فرشته جانې. ما خپلې زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپلې زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي، پای ته مې رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سوریال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسولې دي د کابل په ښار کې. همدارنګه نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي، خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې زه هم لکه نور افغانان چې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوي، د ستونزو له کبله زه هم مهاجره شوم، او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
بله بله، ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو دا راته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوا یې مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته اشکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو، خپل ژغ نسو وچتولی. امچنان چې کله خپل ژغ نسو وچتولی، نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ژغ سو، د نورو خوندو ژغ سو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځایه پورې رسولی، یعنی د په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ژغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحاد یو، البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابره وو، تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه حلاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسیږي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان دپاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان دپاره اوچت کړو، چېرته چې به بیا د نورو ژغ سو. سو نور ته یو سہولت ترته مهیا کو دغه یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت یعنی واقعا د تحمل نه دی او موږ به په ټولنه کې نادیدنې ولسوي او اصلا موږ ته ارزښت نه راکول کیږي. په مجموع کې هلمند ولایت تاسو در معلومیږي د افغانستان په سطح همیشه هغه ولایت پاتې سوی ده چې محروم و محکوم و په جنگونو کې هم اوس که جنگ نسته هم همچنان. نو طبعا زموږ حالت ډیر وخیم دی او دا یو فاجعه راوړونکی حالت به وي ځکه چې دا دردونکی حالتونه بالاخره یو څه شی به ولري د ځان سره. یعنی موږ همیشه وایو چې کله چې آرامش کیږي د آرامش څخه وروسته د یو غټ یو ستر طوفان خبر وي. نو دا حالت ډیر زوروونکی دی چې اوس فعلاً موږ قرار لرو.
بله په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي د مېرمنو غږ اوچت نه سي دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته کورنۍ ته مېرمنو ته. دا په دې هکله به وروسته غږېږو. مېرمن زمان تاسو ته بېرته راګرځم. تاسو هم په ټولنه کې یوه ماتره او پېژندل شوې لیکوال او ژورنالیسته یاست. د طالبانو په راتګ سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
طبعا چې د نظام په اوستو سره او د نوي حکومت سره تلو سره د ښځو په ژوند کې د افغانو ښځو په ژوند کې یو لویه ستونزه په دې رامنځته شوه چې هغوی د خپلو کاري حقونو څخه محرومه شوې او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نه شي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستۍ کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړې وه خو له بده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګانو کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا 12 کاله کار کړی دی زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولی چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه هم د دې ټولنې او د ښځو یوه برخه ومه. نو د دې قبله او د دغه تهدیدونو د دغه نیمګړتیاو او محدودیتونو له امله زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله په دې اکلا به وروسته به نورې خبرې کوو. مېرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال مېرمنې دمګړې خپل غږ نسي اوچتولی. نو څه به بیا دوی د نورو مېرمنو غږ پورته کړي یا به د دوی ستونزو ته یوه لار ولټوي یا به د دوی هغه کوم مشکلات چې دي تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي؟ د دې وضعیت دوام کومې بدې اغیزې په یوه کورنۍ کې په یوه ټولنه کې درلودلی سي؟
یعنی بعد اغیز ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې ډېره ستره فاجعه به وي ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. زموږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو. موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې په علمي فرهنګي برخه کې. تاسو باور وکړئ ما اوه مدارس موسسې شوې دي په هلمند کې د ښځینو لپاره. یعنی موږ داسې یو وخت و چې زه کله هلمند ته بېرته راستون شولم د پاکستان څخه موږ یوه ښځینه مدرسه نه درلودله. زه خپله معلمه وم دولسم صنف ته ودرېدلم. د عقاید شریف مضمون مې د ضرورت پر اساس واخیستله چې ښځینه استادانې نه وي قاري صاحبانې نه وي نارینه قاري صاحبان موږ درولې. زموږ د وزارت پالیسي داسې وه چې باید استادانې ښځینه سي. نو زه حاضر شولم چې دا مضمون خپل په خوښه باندې زه مخته بیسم. زه همادګي ورته ونیسم. زه د علماو کرام سره په تماس کې سم او دغه مضمون زه مخته سم زه چې صنف ته راغلم د شاګردانو څخه مې پوښتنه وکړله چې یعنی یو څوک شپږ کلمه ووایي، تاسې باور وکړئ چې د شاګردانو تمسخر پورته سو، وایي د بابا دمه تر دې دمه پورې دوه کلمې دي، استاذه تاسې شپږ کلمې څنګه وایاست؟ یعنی ما ته ډېر زه ډېر متاسفه سولم چې دوی تر اوسه شپږ کلمه نه ده زده، او دوی دولسم صنف ته را رسېدلي دي. چې راغلم ادارې ته خپل د مدیر سره مې دا موضوع شریک کړل، د مدیر صاحب ته مې وویل مال مدیر صاحب دا بیخي ده موږ د علم څخه بې برخه پاتې سو، د دیني علومو څخه. بیا مې د ولایت مقام څخه دا غوښتنه وکړله، د وخت والی ګلاب منګل نومېدل، هغه ته ورغلم، پیشنهاد مې وکړل، یو څو خوندې مې ځان سره ویوړلې، ما له یو دیني مدرسه موږ ته جوړه کړي چې زموږ صحیح ده، موږ مضمون د دغه لرو، د عقایدو لرو، د علوم دیني مضمون لرو. په مکتب کې خو داسې مکتب کې داسې خاصه توجه نه کېږي لکه چې په مدرسه کې مکلف به دي په دیني درسو ته. نو بیا هغه وخت کې د ملالۍ په نامه باندې یو لورکۍ وه، زموږ یو شاګرده وه چې هغه حافظ د قرآن وه، په ډېر لږ وخت کې قرآن حفظ کړه په کم عمر کې. نو هغه ته مو یو مدرسه جوړه کړله. یعنی دا هغه زموږ غوښتنې وې چې موږ د هغه ځای څخه پیل وکړه، او بالاخره مو مدارس مو جوړ کړه، ښوونیز مرکزونه مو جوړ کړه، د انګلیسي د ژبې، د عربي د ژبې، د پښتو د ژبې دپاره خدمت مو شروع کړل، تر څو چې زموږ ډېرې خوندې بې برخې پاتې وې د تعلیم څخه. هغوی ا د اقل املا او انشا زده کړي، د میراث د زده کړې صنفونه مې ورته جوړ کړل چې میراث هغوی وپېژني چې موږ په میراث کې کوم حق لرو، زموږ ورونه او زموږ پلرونه په موږ باندې احسان نه کوي، بلکې زموږ حق راته راکوي چې موږ د میراث غوښتنه وکړو. نو داسې فعالیتونه مو ترسره کړل. اوس موږ آګاه یو، اوس زموږ سترګې خلاصې دي، اوس موږ خپل هغه لاسته راوړنه نه غواړو چې د لاسه یې ورکړو. اوس بېرته ما بېرته هغه ځای ته درې هغه حوالې نقطې ته راوړې چې زه بېرته دا فکر وکړم چې نه، زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي، دیګ پخول ده، او ماشومان پیدا کول دي، او ماشومان ساتنه ده. دا یوازې ما وظیفه نه ده، ولې زه داسې وروزل سم؟ ولې زه یو موخه ونه لرم؟ ولې زه یو هدف لپاره فعالیت ونه لرم؟ دا خو هیڅ کېدلی نه شي چې دوی موږ بېرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولي یو. مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي، دوی باید زموږ لپاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي، د نړیوال سره دی سیالي وکړي. اسلامي ملکونه ډیر دي، شکر دی الحمدلله، په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده، او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل. تچ تاسې د راتک سره دلته مسلمانۍ راغله، دلته اسلام راغله په افغانستان کې، دا فاجعه راوړونکی مشکل به وي، او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا که دوی وغواړي بیا به مخ نه سنی ولای، ډېره خرابه پایلې به ولري.
بله،
یعنی واقعا دردونکي حالتونه بلاخره انسان دي ته هڅي چې یو اقدام وکړي، او دا د انساني فطرت یو برخه ده چې ان شاء الله دوی ورته خپل دغه تغییر ورکړي، طرز فکر ته اوسنی د دولت مسؤلین.
بله، ډیر زیاته مننه. نوري خبرې هم له تاسو سره لرو. میرمن زمان، بیرته تاسو سره ګرځو. لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې، حداقل هغه میرمنې په آزاده کار ته تللې، دندې ته تللې، خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله، دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله، خپل په تاسې څومره بد تاثیر وکړ؟
بلکل، دا یو ناوړ حالت دی چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی، نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر متاثره کړي دي. میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر 30 کالو ډېر جګړه دوام کړی دی، او جنګ و، مخصوصا په پښتنو سیمو کې. هلته ډېرې کونډیانې دي، سرپرست نه لري د فامیلونو، او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي. نو طبعا چې زه یې هم متاثره کړی یم، ما هم نسوای کولی چې خپل کار وکړم، او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي، د کار کوي خپل اولادو لپاره، ډوډۍ برابروي. هغوی متاثره کړي دي، هغوی پر کورونا کې اوس مهال درس پوهېږي چې په میلیونو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري، هغوی د خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. علت یې دا دی چې ښځو ته کار نشته، هغوی د کارونو څخه محروم ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم لیږل شوي دي. خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی، او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول، لکه څنګه چې میرمن نیازي وویل، د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي. اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي، کار وکړي، خپل ماشومان دپاره، خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي. نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته، افغانستان ته ولري، خلکو ته، او له دې سره زه خپله هم ډېره متاثره یم. زه خپله هم په افغانستان کې ما خپله دنده د لاسه ورکړله، کار مې د لاسه ورکړي، تحصیل مې راباندې بند شو، او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه، هغه ستونزې مات هم پیدا شوې.
بله، بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی، نو مدني فعالینې او په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بیلابیلو برخو کې فعالې وي، ژورنالیست وي یا په نورو ادارو کې کار کوي، دوی په یو نه ونه په یو نه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ شي، هلته شپې ورځې تېرې کړي. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسو دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او اقتصادي حالت یې ښه نه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دي؟
یعنی مخکې مې وویل چې دا ډېر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس کې یم د بعضې خوندو سره. تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته، چې موږ به خارج ته ولاړ شو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوي، یو بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنی یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو، چې نه مو هاخوا ته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خوا ته برته راتللی شو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېده چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي، وایي تاسو منتظر پاتې سئ، په تمه پاتې سئ. زه په چی شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته؟ یعنی کېدای شي چې خدای مکه هغوی په ډېر بد حالت کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځان ته، چې دا خپله یو افغان میرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافه کړي. دا خسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دی، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که امریکا مړ که دولت جمهوریت مړه، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ماته ناست دي، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالت اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه کور ته چې دا غاړه جوړ کړي چې بازار ته ویسي په 4,000-4,500 کلدارې دوکاندار اضافه نه ته نه اخلي، وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړوای، نور یې نه راوړ، نه اخلم، نه درڅخه رانیسم، دغه یوه دانه بله درڅخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته، وایي دا راڅخه واخله. زه وایي زه کور ته وایي وړۍ نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران سته، بیکاري سته، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. همدغه ښځې وي چې د کور نفقه راوړونکي وي، او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده. هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت راباندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود هغه میرمنه هم دغه سينارامه ده چې وظیفه د لاس ور کړی ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بل خصوص د انجونو د پاره چې انجونی باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوی او امر سانی پوری بدی پته مفاتسي. یعنی کله انجونو ته وایم چې زمونو مکتبونه شروع کیږي، هغه د اعلامیه خبرات سو د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیر سره مکاتب خلاصیږي، وای په هغه ورځ چې مکتب تراغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وای موږ د منلو وړ نه ده، وای موږ هیڅ باور نه لرو. یعنی یو ډول بې اعتمادي ده، یو ډول بې باوري ده.
بله میرمن نیازی، یو اوریدونکی د ټلیفون په کرخه لرو، دوی به واخلو. موږ او تاسو خو یو بیا خپل خبر ته دوام ورکړو. بله مهربانی
ورجانه تا ته سلام او منو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وای. ما هم در سره پاری کا کې ما ورم خورې لغمان نه.
تاسو دې تدیم سلام وی مهربانی، پوښتنه مو مطرح کړئ د تاسو غا. بله اورو. بله
جما خو دا نظرم دا پښتنه من دا چې اورم خورې اورم. جما غلا
مهربانی
د ما خو دا نظر په قرجان او پښتنه مې مکنه چې کومه کې مو همدغه خزو قرباني ورکول اتنه که داخل کاله تیر نو دتا اول زوی مر کېده، دتا خور مر کېده، دتا خاون مر کېده. البته دا یو د ټولو شیری کو دتا بورور او دتا با لکه خزه ډیر ستونزې کوي کنه او ورځ جنازي یو غمه ټول خزو ته وکنده بم خزو او به میره بم خزو او به زوی بم خزو. نو زه دغه ټولو دغه پخوانی او وسانی سیاستوالو نه دغه هیله لرم چې دغه وسانی د خزو ستونزو ته د پای ټکی کیږي او لا غټو مشکلاتو نه خو خدای راوخلي. هم هیچا نه دی راخلي، صرف خدای پاک په خپل قدرت راوخلي او اوس دغه سیاسي اختلاف ختم کی او دغه ستو مشکلات د خزو د مرانو دغه ختم کی. دغه ما نظر.
بله ډیر زیاته مننه ځوندای اوس. بله بله میرمن نیازی
دغه سی وړونو د احساساتو قدر کو
دوام ورکو.
نو موږ دغه سی وړونو احساساتو ته احترام لرو. واقعا خدای تعالی دې ټولو ته ټولو وړونو ته دغه سی یو احساس چې لري تبن مونږ په دې پویږو چې مونږ ټولو وړونو دا احساس لري، ځکه چې هغه په دې باندې پویږي چې په افغانستان کې یو ځوان شهید شوی ده، خو یو ځوان یو نارینه تاسو په حساب کې ونیسئ چې هغه شهید سو د دې دنیا څخه لاړ. هغه ځوان درې خوندې درلودلې، هغه ځوان شپږ لورګانې درلودلې، هغه ځوان یوه بډۍ مور درلودله، هغه ځوان څومره کورنۍ څومره انسانان یې بدبخت کړ پرېښودل او دی خپله لاړ د دې دنیا څخه. نو دا دغه حالتونه ډېر دردونکي دي. زموږ هم دغه غوښتنه ده د دې ورور نظر ته ډېر احترام سره باید ووایم چې خدای تعالی دې زموږ ټولو ورونو ته توفیق ورکړي چې هغه احساس هغه جذبه چې د خوندو په حق کې لري دغه د اوسنۍ مسؤلینو سره شریک کړي تر څو چې مسؤلین خپل هغه ایمانی و وجدانی و هغه مسلمانی و شرعی دنده دا مسئولیت دا چې موږ ندیده و ننیسی موږ خوندی چې دا اوس په کورو کې بیکاره ناست دي، هغوی کلونه زحمت ایستلی، درس یې ویلی، کار یې کړی، د کار وړتیا لري، استعداد لري، هغه باید محو نه سي، ختم نه سي، یو دغه ته پاتې نه سي چې شاته مو وغورځول هر څه لاړه ختم سو لاهو سو. دا دا مسؤولین دې ته باید اړ کړي چې تر څو مسؤولین اقدام وکړي او د خوندو حقوق ته لاسرسی ورسیږي، یعنی لاسرسی وشي ورته.
بله قدرمن اوریدونکو او درنو میلمنو، خبرونه دوام لري. پاتې خبرو ته به ادامه ورکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو. ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
بیا هم خبرونه ته خراغ لاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکوم میرمن زمان بیرته تاسو ته ګرځو درته وایي چې لکه څنګه تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسېږي له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوو وضعیت تاسو له نږدې نه ګوري تر ټولو لوی ستونزې څه دي؟
بله په اوسمهال په پاکستان کې لسګونه خبریالان یې هم ښځینه او هم نارینه سه ورسره مدني فعالان چې د بشري حقونو فعالینو سره راغلي دي په دې تمه راغلي دي چې دوی وکولی شي نورو هېوادونو ته ولاړ شي البته د نړیوال ټولنې په مرسته د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارو په مرسته او د نورو هېوادونو په مرسته دوی نور هو نور بهرنی هوادونه تولار چې خپل فعالیتونه بیرته لسره هلته شروع کړي او د دغه ګمنام حالت څخه د دغه بې سرنوشت حالت څخه ووځي دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي فامیلونه هم راغلي دي چې هغوی چې زه هم د جملې څخه یم لومړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل د کور اقتصادي خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي زما خپل اولادونه له تحصیل پاتې دي او زه هم کار رسم کولای زما فامیل کې هیڅوک کار نشته نس کولای ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي هغوی هم عین ستونزې لري اقتصادي ستونزې لري مالي ستونزې لري نو د کار زمينه نه دوسته برابر همدارنګ دلته کوم اداري چې نړیوال اداري دي د ماجرات لپاره د دوی سره مالی مرستې نه دي کړې د دوی په سب کې او د دې د ماجرات د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړې ډیر شمیر ژورنالیستان او مدني فعالان په یو شمیر ګروپونو کې سره راټول شوي دي او دوی کوشش کوي چې د بهرني هیوادونو سره په تماس کې واوسي ترڅو دوی ته د استولو زمينه برابر بارکی ولیکن نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو کوم اداري چې د نړیوالې د ژورنالستانو د مدافعین چې د نړیوالې ټولنې لري حقوقي تر اوسه نظم سره او نه هم د نورو کسانو سره چې اوس په پاکستان کې میشته د مهاجرت په ورځ کې لري وي سره کوم خاص مرسته نه کړي او ټول په یو بې سرنوشت حالت کې په یو نامعلوم حالت کې ژوند کوي چې شاوخوا لسګونه فامیلونه دلته دي او ماشومان هم ورسره دي.
بله میرمن نیازی تاسو دی میرمن زمان خبری واوریدلې چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین ژورنالیستان او نور هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ماتراوي څه ډول شپې ورځې تیروي تاسو خپل مخکې اشاره وکړئ تاسو خپل مورنه خبرې است که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایي چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای دوی بل څه ډول حالت سره مخ شوي وي
د افغانستان د نن هم کده مېرمنې پاتې وای دغه سبب بدبخت وای چې هم دا اوس دغه سبب بدبخت دي په پاکستان او په ایران او په روم کې چې موږ اکثر خوند سره په تماس کې یو د افغانستان کې هم د یو حالت نشته چې دی بل دغه ولري بل انتخاب ولري یا فرض مثال تغییر ذهنی وکي چې زه نو ول تر دې ځای راغلم او ورس ولم تر دې خو افغانستان شو افغانستان کې څه شوالې د فلم په اوسني حالت کې هیڅ شوالې نسته سیده مونږ دې خوشاله یو په بار بار په چغو چغو مو په برنامو کې ویل دي چې ودانه چادرې پر سره وو چې سول راسي جنگ ورور وژنه دي بنسي تاسو خو یو چادرې وایاست یا حجاب شرعی مجموعه که مسلمانانو شکر ده الحمدلله خپل حجاب مې افس کړو هدا ګوتو پښمار کې بعضی کسانو هغه غپوس او خپل اعمال مګر مونږ به حجاب نه دکړي مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه غټ پورنه مونږ پر سر وو همیشه به د نارینه او سره هم ناس درلودلې د ځوانانو سره به هم ناس درلودلې د شوزو سره به هم ناس درلودلې مګر مونږ شکر دی الحمدلله به حجاب او به ستر نه دکړي نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاستراوړنه نشته هیڅ شی نشته چې مونږ باندې فعال سو شيء امید نسته حتى یو چراغ نسته یو زرغون چراغ نسته چې موږ ورته خوشاله کو نو طبعا هغه خوند چې تل دي کاغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي که هم د بیکاری او د بیروزګاری څخه رنج وړي از القياس دغه سي افغانستان کې دغه سي حالت ده نو موږ نسو کولای چې موږ هغه ته دغه ورکو چې تاسو تشکی نه واسکل د خپل وطن د خبره غلطه ده چې د خپل وطن نو دلته په پاتې سوې دلته چې خپل وطن کې ته بيزته وسېږي ډوډۍ ونه لري نوم ونه لري شناخت ونه لري هغه شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لري نه شناخت لري نه حیثیت لري نه پیسې لري دغه په افغانستان کې یو مېرمنه دغه یو حالت قرار لري اي کاش دلته په افغانستان کې یو څه وای چې تاسو باور وکړئ دغه د واکسین په بخش کې ډېر
مېرمنې ځي بله یو اوریدون کې به بل راوخلو چې د ټلیفون په لیکه دا بیا ورسره به تاسو خبر ته دوام ورکو بله زموږ غږ اورئ
او سلام مامدین سلامونه مې کې نه دوارو من منوت او تاسو مې عزیز خوړو الو
علیکم سلام
او یو خوري
اور
متاسفک من منو خوشی کی خبر یو کړی خدا پاک دې موږ حکومت ته نه دای په میکي وخی سم دغه شي ټول خویندو مینده بیا چې حق او حقوق ته وسپاري خویندو موږ دا وایي چې موږ خو اولین شکر دا باسو کني ستیدا خو خواري دې پیره بشي خو لا مرګ نه خلاصو د خور کیف به بس او ادریس او ځوانان به موږ لا خوانم رکیدل به خوانه بم رکیدل خدا خور کیف دا کارونه خلاص ولو چې پردي حکم نه خلاص ولو خدا بیا امریکایانو نه خلاص نه مورم خلکو نه خلاص ولو خو دي په دې حالات به شکر باسو خدا طالبان بندونه نه کوي سیواته به فکر کې پټې دي خلکو پاک حقوق خبشي تا خور کار خورګان چې تاسو وسوای چې په اسلام آباد کې په ایران کې بند پاتې دي چې نه آفر څوک مني نه دی خور څوک مني نو دې نه خو بیا دا وطن خو طالبان خو دونه خمارانی چې تاسو درته راځي خدای نه کده دوی دا لاس میبینه نه پوسی پر سارا دا به ټول وزنی ولې به وزنی وخور کوي راځي د خپل وطن ته چې لاس د خپل وطن په خزو نه د ښکاریږي په پردی وطن کې غلامی ده حکم نه اندي اسه تاسو ومر نه کوم نه ته په افغانستان کې سیمري سم هغه ته بیا شي خو
بله میرمن دی سي بله
زه د ورور د خبرو په تایید یو خبره وکم چې ورور می صحیح خبره ده ما مخ کې یادونه وکړه چې د یو چادرې په ځای ما خپل په وینا کې ویل چې زه ودانې چادرې په سروم خو ما ته د کار فرصت راکا چې زه کار وکم زه نفقه پیدا کوم خپل اولاد ته زه په دې نه جرم چې نن زه تماته وای چې ایجاب وکم زه په دې و جرم چې ولې زه ایجاب کوم نه زه ایجاب کوم په ایجاب ما ایجاب کړی زه ایجاب کوم خو د کار زمينه راته مساعد که چې زه مخبل اولاد ته نفقه پیدا کوم الله له نفقه پیدا کوم ته ماته فرصت راکه ولې د بخینا دیدنې ولا یم په برنامه کې دغه ورور ته زه ووایم ته د هلمند ولایت څخه به خبرې د میډیا د لارې څخه بهم سوشل میډیا د لارې څخه بهم اورېدلي چې سکه ورونه پورته شو شپږ ورونه خور غوښتنه وکړه خپل د میراث مړه یې کړه د خپل خور څو شو ورته خو اومونی ولسو عام یو دوه ورونه یې نیول سوي دي نور ورونه یې تښتېدل دي پاکستان ته تر نن ورځ پورې د قصه بېخي ورکه سوه برته د ډیر لند مو ده خبره ده دغه اوس نږدې کې د کیسه پېښه سوې ده خو که سکه ورور می د میراث حق نه راکې چې زه د میراث غوښتنه کې نه وکم نو زه څنګه توقع وکم چې نور مسلمان ورنه بز ما سره کوم بکو کې سیده جنگ نسته او شکر الحمدلله ورور وژنه نسته الحمدلله مون په دې شکر باسو چې فعلاً جنگ نسته خدا هم سوله نه ده دې ته هم سوله مونږ نسو ویلی چې عدالت نه وي
بله یو بل اوریدون که هم پکر خکی لرو بیا بخپلو خبرو تا دوام برکو بله میره بانی بله زما غک لره بله فکر که و مردی که پریس وله بله میرمن زمان تاستو را گرزو زما غک او ره
بله میره بانی وکر
بله میرمن زمان
بله
تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې ښه تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې چې ویلې نو تاسو ولې له وطن نه تللی له بل وطن نه خپل وطن ښه او تاسو همدا اوس په بل وطن کې یاست تاسو څه ځواب لرئ دې ورور ته
بلکل زمر وطن خو هر یو چې راوتلی دي هغوی په ډېر افسوس او جګرخونی راوتلی دي د وطن څخه تقریبا شل کال تر هغه اضافه موږ په خپل وطن کې وو په هر حالت کې وو چې جګړه وه که هر حالت امنیتي ستونزې وې لیکن موږ په خپل هېواد کې وو هلته مو کار درلودې وظیفه مو درلوده او تحصیل زمینه برابرې وې اوس مهال موږ ته هېڅ اصلا دغه زمینه نشته چې اول زه ولاړه سم افغانستان ته زه څه شي وکړم زه کار نشم کولی پر میډیا او په رسنیو سخت بندیزونه لګېدلي دي د ښځو د نجونو کار مخصوصا په میډیا کې محدود شوی دي کم شوی دي پر هغو ورځ تر بلې محدودیتونه رامنځته کېږي په نورو برخو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود دي او ورځ تر بلې پر هغوی رنګارنګ شرایط راوځي نو په داسې حالت کې په هیواد کې صحیح دی چې زموږ وطن دی زموږ زړه ورته خوږېږي لیکن ژوند کول په داسې یو حالت کې چې اقتصاد ضعیف وي کار نه وي تحصیل نه وي په هغه کې ډېر مشکل دی موږ هم دا هیله لرو چې ښځې د پامه ونه غورځوي په افغانستان کې باید ښځې د ټولنه مهمه برخه ده او په هیواد کې په هره برخه کې باید دوی ته دندې ورکول شي په هره برخه کې دوی ته ضرورت شته د پوهنې په برخه کې د روغتیا په برخه کې د پولیسو کې اوس په دا وروستۍ کې کومه تلاشي چې په کورونو کې وسوه په دې کې ښځینه پولیس وي خو لکه دوی چې ضرورت ورته لري په هره برخه کې په هره بله برخه کې ښځو ته ضرورت شته او ښځې خپله دې ته ضرورت لري چې خپلې کورنۍ د اقتصادي پلوه پیاوړي کړي هغوی ته کار وکړي اولادونه وروزي تحصیل تعلیم زمینه ورته برابره کړي نو که چیرې واقعا د ښځو څخه دغه محدودیتونه لرې شي یا د دوی په وړاندې کوم محدودیتونه چې رامنځته شوي دي هغه مشکلات حل شي هغه کم شي نو به دا د ښځو لپاره ډېر ښه مثبت ګام به وي.
بله قدربنو دوستانو او درنو میلمنو میرمن نیازی او میرمن زمان یو لنډه دمه بیا خلو وروسته بیرته خبرونه تر راګرځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بله درنو دوستانو خبرونه ته خره اغلاست لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده لکه څنګه چې روان ده په همداسې حالت کې څه وکړو چې د اقل د سیو ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرېدلو وي؟
په لومړی ګام کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالاره ټولنه ده نو په لومړی قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید دوی د ښځو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي د دوی لپاره د تحصیل زمینه برابر کړي دوی ته کارونه ورته برابر کړي تر څو د ټولنې دغه یوه مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعاله شي او افغانه ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې ښځې هم چپه خوله کښېنني او خپل د حقونو دپاره کوشش وکړي هڅه وکړي وایي حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوشش وکړي خپل ږغ پورته کړي هڅه وکړي تر څو دوی خپلو حقونو ته ورسېږي.
بله دمګړی چې تاسو له هېواد څخه بهر یاست یوازې د شپې ورځې شمارې چې څه وخت به سرنوشت معلومي یا په کوم کارم بوخته یاست؟
بلکل فرشته جانې دلته د کار زمینه اصلا مهیا نه ده موږ ته نه موږ ته او نه ما ته نه مې اولادو ته موږ کوم مسؤلیت نه لرو همدارنګه تعلیم ته هم لاسرسی نه کېږي زه خپله کار نه لرم او امکانات د کار دلته برابر نه دي موږ ته چې موږ لاس په کار سو کار وکړو او خپل د ژوند لپاره څه برابر کړو.
بله میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو لکه څنګه چې میرمن زمان په خپل خبرو کې ویل اوس دم غړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسو ته ګورو په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل ژوند تر یو حد سم مخکې لاړ شي
په دغه حالاتو کې چې دا اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د اقل شاګردان وروزي یو 500 افغانۍ فیس ځینې اخلي د هغه شاګردان چې په لوړو صنفو کې دي یعنی دغه د درس لړۍ یا دا سلسله ځینې قطع نه سي د تعلیم د هغوی دپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای سي دوی په دغسې کارو بوخت دي اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکې مې یادونه وکړه د غاړه او پټو داسې څه شی جوړوي بازارو ته یې عرضه کوي نو د دغو د منسجمولو دپاره یو برنامه جوړه سي خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه ګذاري وکړي د دغو ښځو دپاره کومکونه دي وکړي د دغه شزینه نهادونه دی طالبان شزینه نهادونه ته دی فرصتونه برابر کی یعنی اوسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته د فرصت ور برابر کی ترڅو دغه مرستې دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د ښځو په واسطه ښځو ته دی برته ورته دغه سي عموما د ښځو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاد د پښتنو د اصطلاح په سرسم د بابا دمه تر دغه دمه پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګې پټې کړې دي خو ښځې خپل کولای شي د یو بل ښځه درک کړي د یو بل ښځې درد احساس ولري او هغه ته هغه رسیدګي وسي نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسني حالاتو کې خپل کومکونه د ښځینه نهادونو سره شروع کړي او ښځینه نهادونه دې قوي کړي حمایه دې وسي اوسني دولت دې هغوی ته جواز ورکړي د کار کولو د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي سید خپل قوانین دې ورته وځه کړي هغه اصول چې دې ورته ټاکلي دي د اصولو پر بنا باندې خو هدي اقل مطرح دي کې ورته ودی وای چې تاسو حق لري فعالیت وکړي په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري هغه برخه دي ورته واځي کې تر څو شزي اکټیف شزي لرو فعال شزي لرو زوریدلې کړېدلې شزي لرو چې حقوی د نورو شزو د لپاره څه کولای شي د دې ورته لري چې څه ورته وکولای شي او نړیوال د کومکونه شروع کې تر څو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسي
بله میرمن زمان تاسو میرمن او ته چې بالکل خپل روحیه له لاس ور کړی فکر کوي چې هر څه نور دی دوی لپاره ختم دی څه ویل لري څه مشوره لري
زما وینا یا زما غوښتنه د هغه میرمنو څخه چې دوی خپل روحیات له لاس ور کړی دي یا خپل امیدونه له لاس ور کړی دي دا ده چې اصلا دوی نه امید نه سي دوی به پاینده کې بیرته خپل هغه فعالیتونه چې ترسره کړي دي هغه کړنې چې کړي دي په ټولنه کې هغه حقوق به بیرته ترلاسه کړي زه په دې هیله منه یم چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې د پام ونه غورځوي د دوی سره د مرستو دپاره به کومکونه وکړي فعالیتونه به وکړي دوی سره به بیا هم دوی سره راټول کړي د دوی د تحصیل په برخه کې د دوی د کار په برخه کې د دوی د حقونو په برخه کې به حکومت مجبور کړي چې دوی ته حق ورکړي او دوی بیرته راپورته کړي او په ټولنه کې یو فعال قشر ځنې جوړ کړي
بل میرمن نیازی ورته پښتنه تاسو هم مطرح کوي تاسو راتوي هغه میرمنې چې دوی فکر کوي نور هیڅ دوی نسی کولای څه ډاډ ورکوي
زه خو خوند ته دغه ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت نه امید به پات کیږي نه امید کفر ده موږ امیدوار یو مګر داسې امید هم نه لرو چې او فرض مثال وایي چې اوس دی یو بل مقاومت پورته سی او د دوی په مخالفت کې دی جنگ وکي او هغه نور خلک چې خارج ته تللی دي د دوی د حقوقو د لپاره برته براسي دلته به برته به یو بل نظام راسي داسې غوښتنې نه لرو او نه هم خوند ته داسې امید ورکو خوند ته موږ وایو چې خوند څنګه چې موږ شکر دی الحمدلله مسلمانان یو پر خدای باندې باور لرو، خپل په ځان هم باید باوري واوسېږو چې زه چې څه لرم ما چې څه ترلاسه کړي دي د دې دپاره مې نه دي ترلاسه کړي چې هغه ټول په اوبو کې لاهو کړم. زه باید خپل د حق د غوښتنې دپاره همیشه بیدار واوسېږم تر څو چې خپل حق ترلاسه کړم. حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه هیڅ وخت. نو زما خوندو ته دغه توصیه ده چې تاسو فعال اوسېږئ، خپل روحیه د لاسه مه ورکوئ. نړیوال ټولن مجبوره ده، خپل د ځانو د پاره لا مجبوره دي چې اوسنی دولت دې ته واداره کړي تر څو د حق د ښځو حق حقوق ته پاملرنه وکړي. کنه دا فاجعه یوازې د افغانستان د پاره نه ده، بلکې د منطقې په ساته کې رسېږي. پاکستان هم همدا اوس طالبان لري، ایران هم دغسې روحاني شخصیتونه لري چې د دوی سره کرا کرا ام نظره کېږي او بالاخره ده نظریه دغه سی روس ته راځي او دغه سی اروپا نیسي او دغه سی امریکا نیسي. دوی د ځان لپاره لا مجبور دي چې باید یو تصمیم ونیسي جدي او اوسنۍ دولت دې ته واداره کړي چې د ښځو حقوق ته پاملرنه وکړي.
بله میرمن زمان، که تاسو داره توایی چه ترغه وقتا چه دغه میرمنی پا دی توانیگی چه دوی لکور بحر هم دی پخواب چیر بیرت خپل کار تا دوام ورکری پا کور که دوی مثلا بچو تا زدکره که یا نور دسی کورنی کورسون جوروی یا خیاتی که دغه مسائل با چوم را گته ور تمام سی؟
دا چې لاسي صنایع تولیدول یا په کور کې د کورسونو جوړول دا واقعا د ښځو د اقتصاد لپاره ډېر ګټور تمامېږي، ځکه زه خپله هم دا یو تجربه لرم چې په کندهار کې کله چې زه د مهاجرت څخه راستنه شوم د دې تر څنګ چې ما نور وظایف ترسره کړه، خو په وروستي وخت کې زه ډېرې د امنیتي ستونزې راته پیدا شوې او تهدیدونه وه چې زه د کوره نه شوی وتلی. هغه وخت کې ما خپل د اقتصادي اقتصاد وړول لپاره ما یو کورس جوړ کړ د ښځو تقریبا دېشتنی نجونې وې او ښځې وې چې ما وغوته درس ورکوي. طبعا د لاسي صنایعو تولید د کورسونو جوړول نه یوازې ښځو ته مرسته کوي، بلکې هغه ماشومانو ته مرسته کوي چې هغوی د تحصیل او د تعلیم څخه پاتې دي. او د لاسي صنایعو تولید د کارونو کول مثلا خیاطي کوي، ځینې ښځې خامه کوي، اوبدل کوي، دا په ټولنه کې هم د دوی د لاسي صنایع د پیشرفت سبب کېږي، هم د دوی اقتصادي ستونزې حلوي او بلاخره د دوی هنرونه ژوندۍ پاتې کېږي. په ټوله کې د دوی خپل کارونه چې په کورونو کې کوي لکه څنګه چې تر مخه مې ویل، د کورسونو جوړول، د لاسي صنایعو تولید، د خامه کول، دا د دوی د اقتصاد په برخه کې ډېر مهم رول لوبوي تر څو چې دوی بېرته ټولنې ته راوځي، بېرته په ادارو کې کار نیسي او پخوانی حالت بېرته راګرځي. دا یوازینۍ ښه او مثبته لار ده چې کولای شي مېرمنې ځان ته اختیار کړي. او
مېرمن زمان پر ډېرې بخنې سره اوریدونکو په لاین کې لرو، د سر به خبرې وکړو، بیرته تاسو ته راګرځو. بله سلام.
السلام علیکم. تاسو ته محترم او میلمانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما.
نه ډېر زیاته.
زما خدا نظر ده هغه خزي کې ولې هغه خزي چې خاوندان لري د هغه نفقه په خاوندانو باندې فرض ده چې نفقه ورته برابر کړي، او هغه خزي چې زامن لري د هغه نفقه په زامنو باندې فرض ده چې نفقه ورته برابر کړي، او هغه خزي چې خاوندان نه لري کوندې دي اسلامي امارت دي سروي وکړي یو معینه اندازه ماسي او هغه ته مقرر کړي. او بل دغه دوه میلمانونه خواهش کوم د خارج ته د تللو کوشش نه کوي، ځکه په خارج کې دا محکومیت ده، هلته دوی به ذلیل وي، د خپل وطن کې دوی اوسېږي. او هلته دوی په کابل کې فاکلتن اوسي، دا دوی د افغانستان قرضه دوی یعنی قرضداري دي، ځکه د افغانستان بودیجه د افغانستان امکانات په دوی باندې مصرف شوي. دوی باید دلته اوس طالبانو نه وي دي، استادۍ دپاره معلمۍ دپاره بسونه اعلان کړي دي، دوی د اصلاحات ورکړي، دوی د کوشش کوي دلته د استادي واخلي په دغه ابتدایي مکتبونو کې، او دغه وروسته چې کوم دالی دي دا انشاءالله شروع کیږي. او زما
بله په ډېرې بخښنې سره فکر کوم چې د اوریدونکو غږ قطع سه، ځان سره په لاین کې نه لرو. په هر حال کې بیا تماس ونیو، اتمن خبرې به وړاندې کو. میرمن زمان بیرته تاسو سره ګرځو.
بله ما دا ویل چې
تاسو خبرو ته
بله مهرباني ډېر سوداګری میرمنې دي چې هغوی هم تقریباً کارونه د سپوت په حالت کې دي. خو زموږ خبرې پر دې وي چې هغه میرمنې چې په کورونو کې دي باید کوم کوم کارونه ترسره کړي یا تر څو دوی خپل اقتصاد پیاوړی کړي. د دوی فعالیت هغه څه چې د کور دننه وي، د کورسونو جوړول، نور تولیدي کارونه کول، د غاړو جوړول، اوبدل، دا د دوی اقتصاد لپاره واقعا ډېره ګټه لري. ما خپله چون په دغه ټولنه کې رالوستی یم، په کندهار کې مې ډېر ژوند کړی دی، د کندهار ښځې چې دي ټول دوی روزمره خامک کوي، غاړي جوړوي او دا خرڅوي. نو خپل مصارف خپل لاس ته راوړلو پیسو په ذریعه دوی ترسره کوي یا پوره کوي. تبان چې که چېرې میرمنې لاس په کار شي او دغه کوچنۍ تجارتونو ته پام وکړي، د تعلیم په برخه کې د ماشومانو فکر وکړي، د پاره په اړه فکر وکړي، دوی ته کورسونه جوړ کړي، دا به د دوی لپاره ډېره ګټوره یې، هم د اقتصاد لپاره، هم په سیمه کې کوم ماشومان چې د تعلیم پاتې دي هغوی لپاره به د تعلیم زمینه برابره شي.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته راګرځو د خبرونې ماخري شیبې دي. په لنډو کې براته وایي چې کچېرې یو څوک په کور کې ځان بوخت کړي، هغه چې هر کاری دا به څومره ګټور وي.
کار د انسان د پاره جوهر ده. کار د انسان د پاره یعنی فزیکی او ذهنی دواړه ګټور تمامېږي. کولای سي چې هغه کار چې مفید وي ګټور وي، واقعا که په کور کې وي که د باندې وي مشکل نسته، لاسته راوړنه ده. لکه موږ وایو چې هر وخت تاوان مخه ونیسي ګټه ده. نو کار درست ده چې په کور کې، مګر په هغه کار چې اوس مخکې یو کورسونه و یا یو د خیاطي کورس به و یا به د نانوایی کورسونه و، د اوله دورې د طالبانو اوله دوره یادونه که درته وکړمه، داسې د نانوایی کورسونه ملګري ملتونه په کورو کې جوړ کړی و، د خیاطي کورسونه یې جوړ کړي و، د ګلدوزۍ کورسونه یې جوړ کړي و. دا کوچني کوچني پروژې اوس د افغانستان د خلکو دپاره اکتفا نه کوي. دا هغه وخت وو چې افغان میرمنې په هیڅ شي نه پوهېدلې، ویل به چې دا هم غنیمت ده. مګر اوس مونږ په غنیمت باندې اکتفا نه کوو. اوس مونږ زحمت ایستلی، مونږ درس ویلی، مونږ تر دغه ځایه ځان رسولی، مونږ ډېر لاسته راوړنې لرو. ولې ګردنه دې دا ونیسو؟ ولې زه اوس په چرګانو باندې ګزاره وکړمه؟ ولې په څه دلیل زه اوس په چرګانو باندې ګزاره وکړم؟ د چرګانو په هګیو باندې ګزاره وکړم یا د خیاطۍ په ستن؟ ولکه هغه د خیاطۍ دپاره د سترګې ښځو ته پاتې وي، سترګې کمزورې سوي دي، اعصابونه ناارامه سوي دي، نه ولکه خیاطۍ کولی سي، نه ولکه ستنې کار کولی سي، نه ولکه هغه داسې بازار لري، بازار نه لري. مخکې مې تاسو ته یاده کړل چې یو ډېر تکلیف جوړوي، مګر په بازار کې 4000 کلدارې باندې
د خبرونې وخت په خلاصېدو ده. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو له ځان سره ولرو. له تاسو دواړو درنو میلمنو څخه نړۍ مننه چې په نننۍ خپرونه کې مولو موږ سره برخه واخیستله. له اوریدونکو څخه هم مننه. تر بلې اونۍ پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
Let's go. Is one to know.